په پیښور کې د ورځې 2 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په یو بل غړی کې به هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو په څنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور تاسو ته راوړي خبرونه به له احمد الله وو
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د بنو په جانوخیلو کې د څلورو تنکی ځوانانو د وجنې پر ضد احتجاجي پرلت نن په دویم ورځ دوام لري. د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د دې هیواد شپږ سرحدي عسکر وژلي او د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له مشرتابه سره له خبرو لپاره نن برسلز ته رسیږي. د خبرونو تفصیل د بنو په جانیخیلو کې د څلورو تنکی ځوانانو د وژنې پر ضد په یاد سیمه کې احتجاجي پرلت نن په دویم ورځ هم دوام لري. د سیمې خلکو او پولیسو په وینا دغه ځوانان شل ورځې وړاندې د جانیخیلو نه لادرکه شوي ول چې مړ یې د مارچ پر 28 هم په یاد سیمه کې اوموندلی شول. پولیسو د اف آی آر تر مخه د وژل شوو کسانو عمرونه د 14 نه تر 18 کلونو پورې دي. د مظاهرې ګډونوال له حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي او د پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. خو د بنو پولیسو ویان آصف حسن مشال ویډیو ته وویل چې د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې ده او پلټنې یې روانې دي. په پاکستان کې کرونا وایرس ناروغي په تیرو 40 ساعتو کې شل کسان مړ کړي دي چې ورسره په دغه هیواد کې له وایرسه د مړو شمیر 14,300 ته رسیدلی دی. د کرونا وایرس ناروغي په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړي ویبپاڼې لیکلي دي چې په تیرو 40 ساعتو کې 3,500 نه زیات کسان په کرونا اخته شوي هم دي چې ورسره په ملک کې د متاثر شوو کسانو مجموعي شمیر 15,13,000 نه اوړېدلی دی. بخښنه غواړو 6,13,000 نه اوړېدلی دی. د ویبپاڼې په وینا 15,350 نه زیات کسان له وایرسه رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د کرونا وایرس ناروغۍ درېمه څپه راغلې ده. د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د دې هیواد شپږ سرحدي عسکر وژلي دي. د هرات والي عبدالوحید قطالی بیګا مشال ویډیو ته وویل چې دا پیښه د یک شنبه په مازیګر په رباط سنگي ولسوالۍ کې شوې ده. د اوویل چې وسلوال پخپله د افغان ځواکونو مخې ته نشي ودرېدلی او داسې پر لویو لارو بمونه خښوي. تر اوسه د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایډن سره ده. لوید آسټن دا خبره د مارچ پر 28 کابل ته د خپل لومړني نا اعلان شوي سفر پر مهال خبریالانو ته کړې ده. نوموړي ویلي افغانستان ته د سفر هدف د روان حالت جاج اخیستل وو. لوید آسټن د امریکایي ولسمشر جو بایډن د کابینې لومړنی غړی دی چې افغانستان ته یې سفر وکړ. د امریکا د دفاع وزیر دا سفر په داسې حال کې دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته 40 ورځې پاتې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له مشرتابه سره د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمینې برسلز ته ورسیږي. د نوموړي دا سفر د ولسمشر جو بایډن د هغو هڅو برخه ده چې سیمه ییزې اړیکې ورغوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي چې انټونی بلینکن به د مارچ پر 28 او 40 د ناټو د بارنو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي، له اتحادیانو سره به سلا مشورې وکړي او د ناټو له عمومي منشي سره به هم وویني. د بارنو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی دی چې د دې ملاقاتونو په ایجنډا کې د چین او روس په اړه اندېښنې، په افغانستان کې د ناټو رول، د ترهګرۍ پر ضد جګړه او یو شمېر نور موضوعات شامل دي. او اخري خبر، د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که امریکا او د هغوی اتحادیان غواړي چې ایران د 2015 کال تر اټمي تړون لاندې د ژمنو پوره کولو ته وګرځي نو دوی به خامخا ټول بندیزونه لري کوي. آیت الله علي خامنائي د مارچ پر 28 په حکومتي تلویزیون په خبره شوې وینا کې ویلي چې په دې اړه د ایران دریځ څرګند دی او بدل شوی نه دی. د زیاته کړه چې ایران به هغه تړون ته تر ستنېدو وړاندې د دې پخلی کوي چې امریکا ټول بندیزونه لري کړي دي او کنه. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې تړون د بحالۍ اشاره ورکړې ده، خو د هغه اداره وایي چې ایران د لومړی خپلو اټمي ذمهواریو ته ژمنتیا وښایي. د خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل. اوس رپورټونو ترازو د بنو په جاني خيلو کې لپاره نه سي د سیمې د څلورو ورکو ځوانانو د مړو مندل کېدو پر ضد احتجاجي پرلت روان دي. د جاني خيلو قوم یو استازي مشال لري ته ویلي چې دوی نور په خپل سیمه د خو او یا هم بدو طالبانو شتون نه مني او غواړي چې په امن کې ژوند وکړي. د بنو پولیسو یو ویاند ویلي د ځوانانو د وژنو مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړي او پلټنې پیل کړي دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
د بنو په جاني خیلو کې د سلورو ځوانانو د وژنې زید احتجاجي پرلت د اتوار د ورځې نه پیل شوې. د سیمې د خلکو او پولیسو په وینا د غسلور وژلې شوې ځوانان شل ورځې وړاندې لدرکه شوي ول چې تیر ورځې په ګولو وشتلې شوې مړی په سیمه کې ترلاسه شول. د بنو پولیسو د اف آی آر تر مخه د وژلې شوې ځوانانو عمرونه د دیارلسونه تر اتلسو کلونو پورې دي. د پرلت یو ګډونوال عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې جاني خیل قبیله حکومت نه سلور غوښتنې لري چې پورا شوه نه وی پرلت به دوام لري.
د سلسل ورن د سیسی چې ورک شوی نو د لوکل کلا ته هر هغه لوي چې مثال د میډ کې ورکړي خو دغه ویډ کې شخص وی لشي نه پرین چې هغه سپی غش خوړلې به غرو جواد کړی. نو جن خل مشترک کوم درنک شاولې دی پښه سلور مطالبات یو دغه مطالبات چې دلته لوکل کرنل دی لہذا امن زموري د دونو د چې کوم کسر مړ دی او په جن خل چې کومه د ګوډو د بیټ پالیسی لاګیا دو جن خل کوم یې چې مش په خپل خوره مزید امن غوړي حکومت د ګنټرو کوي چې دلته ګډ بیډ مسجد مشدا پالیسی نه غوړي او دا سلویر ورکی چې کوم کوم را ویډ کې دي دا ته شواده پکیج ملاو شو د دغه وکی د جوډیشنل انکوایری چې کومه دو هغه د وشه حکومتي خل د جوډیشنل انکوایری سره شامل شي.
د بنو پولیسو وایا ناصف حسن مشال ریډیو ته وویل چې د نامعلومو زید مقدمه درج شوه او د وژل شو ځوانانو د وژنې پلټنې روانې دي. دغه پرلت جاني خیلو کې د فوزی کلمه خته روان دي. د سیمې خلک وایي چې د ورستیو کې د غلطه هدفي وژنه او نام نه مخ په زیاتې دودي. جاني خیل او سرما شمالي وزیرستان کې هم ل د وړاندې د هدفي وژنو او د وسلوالو د بیاشتون پر ضد احتجاجي مظاهره وخت په وخت شوه. حکومت او فوزي چارواکو هم په وار وار ویلي چې د غلطه یمن پر ځای کړي او د باقی پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د کوټه پولیسو ویلي پرونی د درو ماشومانو د قتل په تور یو کس نیولې او پلټنې ورڅخه پیل کړې دي. د پولیسو په وینا د ماشومانو د وژلو د پیښه هم په کوټه کې د مارچ پر 15مه د یو کور دننه شوې وه. د بلوچستان حکومت د خپل پولیسو د کار ستایلې او ویلي دي چې غمجنې کورنۍ ته به انصاف ورکوي. د ایوب ترین رپورت کې تفصیل ورو.
د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر ډی آی جی اظهر اکرم ویلي دي چې د مارچ د میاشتې په 15مه نیټه د کوټ په سریاب سیمه کې چې کله په یو کور کې درې ماشومان په ناترسي سره وژل شوي او یو بل ماشوم ټپي شوی و دا د قتل په تور کې یو کس نیولی دی. نوموړي د خبره په کوټه کې د مارچ په 28مه نیټه وي و خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده او ویلي دي چې د پیښو وروسته پولیسو په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو لپاره دوه جلا جلا ټیمان یا ډلې جوړې کړي وي او د مارچ په 15مه نیټه د شک پر بنیاد باندې یو کس د سوي څخه نیولې دي. هغه زیاته کړه چې نیول شوی کس محمد اقبال نیمیږي څوک چې د هغه ماشوم پر شناخت باندې نیول شوی دی کوم چې په دغه پیښه کې زخمی او ژوندې پاتې شوی و. وروسته د مشالې ډو سره په خبرو کې د کوټې د پولیسو مشر اسد خان ناصر وویل چې د نیول شوی کس سره د پلټنې کار روان دی.
چې کوم ورځ مرسته دا اطلاع ورسېده چې دا سلور مفهمان چې دا وو بې ګناه دوی د اړې پریس ورزا او د ایجی صاحب اس پی اپریشن مو موقع ته ورسېدو هغه بعد امر انویسټیګیشن د ترتیب ورکې سم چې هغه په موقع باندې شهادتونه او هغه موږ واخیستل لا په فضل سره هغه اصل ملزم چې دا ته موږ ورسېدو د لري دغه پرونو وسو
د ویبشتنی په جواب کې ډی آی جی اظهر اکرم زیاته کړه چې د پیښې د پلټنې کار روان دي خو د لومړی پلټنو څخه داسې بریښي لکه د پیښ تر شا چې کورنۍ جګړه یا رنجش وي. د درو ماشومانو د قتل په تور کې د یو کس د نیول کېدو وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزا لنګو تسلی ښکاره کړې ده او ویلې دي چې د بېګناه ماشومانو د قتل په تور کې ونیول شوي کس ته به د قانون لاندې سخته سزا ورکول شي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د مارچ د میاشتې په 15مه نیټه د سریا په سیمه کې هغه وخت په یو کور کې درې ماشومان په ناترسي سره وژل شوي او یو بل ماشومه سخته ټپي شوې وه کله چې مور پلار په کور کې نه و. پر دې پیښه باندې د ژوند د بیلابیلو برخو لخوا سخت احتجاج هم سوی و او د حکومت څخه په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړې وه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې سیاسي او قبایلي مشرانو د نامنې پیښو پر ضد قبایلي جرګې پیل کړې دي. دوی وایي په سیمه کې حالات ورستر بلې په خرابېدو دي خو حکومت ور باندې سترګې پټې کړې دي. حکومت بیا دا تور ردوي. د بلوچستان حکومت یو ویاند برعکس ادا کوي چې حالات د تیرو دوو کلونو پرتله ښه شوي دي. بویوال کاکړ د موضوع تفصیل لري.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو سیاسي او قبایلي مشران وای صوبایي حکومت د ولس په خوندې ساتلو کې پاتې راغلي دي. دوی وای په سیمو کې حالات اوس د ځای تر رسیدلې دي چې نه په کور کې او نه هم له کوره بهر خوندې دي. دوی په دې سیمو کې د بدامنۍ پر ضد د داسې جرګو لړۍ پیل کړې ده چې د هر ګوند او قبیلي مشران به پکې شریک وي. د دې جرګو مشرکونکي د پښتون ولسی جرګې مشر نواب ایاز خان جوګیزی مشال رادیو ته ویل چې د دې لړۍ لومړی جرګه د مارچ پر 13مه په بوري یا لورلای کې کړې وه. نواب ایاز خان جوګیزی زیاته کړه چې بدامنۍ یوازې په دې ضلع کې نه بلکې د نورو ضلعو خلک هم له سختې بدامنۍ سر ټکوي.
پښتانه داسې حکومت دی چې د سترګو زده کړه کوي ده. د غوږو زده کړه نه کوي. یعنی دا تھیوریټیکل کوم نه دی پریکټیکل کوم. په سترګو شی وویني او دوی خپل محسوس کوي بیا دې راپورته کوي. نو پر دې باندې اوس وطن راپورته شوی دی او دا ټولې ضلع دا خواست کوي چې موږ خو پر سیاسي هغه باندې ځله بیل بیل یو او د جرګې له لارې موږ سره کښېنستی شو او دا مسایل باندې مجلس کولی شو. نو انشاءالله د دې بعد ما خیال دی چې روغ کلاسفلا پښین یعنی څه پښتانه څه ضلع دي په دې ټولو کې خلک جرګې غواړي او امن غواړي سکون غواړي روزګار غواړي.
نموړي زیاته کړه چې د داسې مسلو حل یوازې په دې کې دی چې پښتانه تر سیاسي اختلافاتو بالاتر او جرګسي
دا قومي مسلې سي دي دا حل کې د غواړي او ورځ په ورځ د مسلې زیاتېږي. پر وطن د وطن وسایل لوټېږي د روزګار نشته یعنی ترقیاتی کارونه نشته د هغې څخه برایانې زیږي مطلب غلاوي د سود کاروبار نشه ورشام.
د جمعیت علما اسلام یو صوبای مخکش او پخوانی صوبای وزیر مولانا فیض الله مشال رډی ته ویل چې له دوی سره به له جرګو بل لار نه د پاتې سوی. د ویل چې په بوري یا لورلای کې حالات اوس دی ځای تر رسیدلی چې خلکو د کلیو په کچا د څار لپاره خپلې کمیټې جوړې کړې دي.
خلک مایوس دي هر کلی کې کمیټې نه جوړې شوې دي پوره شپه ګرځي د پنځو بجو پوري چې دلته یو غل نشره یو ډاکه نه ووهي یو کو دغل نه واوړي. ان حکومت نام نشان هم نه صرف براینام انتظامیه خو سب براینام حکومت سره لیکن په سیمه معنا باندې عملی تور باندې حکومت بالکل نام نشان هم نشته. خلک بزرگ ته مجبور شو ځان حفاظت په خپل کې په هر چې لکه ته غلاوی دي ډاکی دي خلک پریشان دي په کور کې دننه محفوظ نه دي لکور راوځي ګاډي محفوظ نه دي عزت محفوظ نه دي مال محفوظ نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې په لورلای کې تر دې وړاندې هم کورونو ته د وسلوالو غلو او شتو پر ضد سیمایزي جرګې او ناستې شوې دي. ځایي قبایلي مشر سردار جعفر خان عثمان خیل یو له هغو کسانو دی چې کور ته یې وسلوال کسان وراوښتي وو. نموړي په دې اړه مشال رډي ته وویل چې د دوی کور ته ورغلي وسلوالو کسانو د پولیسو په څیر وردی اغوستي وي.
داس خلک راغلي وو سي دوی د پولیس رنګا دریشه کړی وي مطلب هغه دوی کیپم د پولیس رنګا وي الته مخ د سونډي د سپژمه دای په کښنی د سمال باندې پټکړی ولی او د تور کالی په غاړو کم جکټان سي په غاړو د پولیس خو یو خو ګرسره کم پرزنو دی خاطی نو هغه شام پولیس لیکلی هغه په دغه اکثر وزو دا کوي مطلب اوس په مالو په گلی روان دي اوس پولیس والا شپې روان خامخه خلک دغه سره پولیس والا دی روان دغه غشت کې بچ اوس کبل عام سره روان په 2 بجې په 3 بجې خود مالې خلک څوک پراوت هغه درسته چیرزي نو دا رنګ دوی په داتې کې باندې د پولیس پور دی کې بیا بیا کلاشو کوپونه ور سره لګل سره موشن تو پنچا یا بل شاور سره له در سره کلاشو کوپونه ول
د بلوچستان د حکومت لویان لیاقت شهوانی څخه مې پوښتل چې صوبایي حکومت رښتیا هم پر بدامنۍ سترګې پټې کړې دي او کڅنګ هغه دا خبره رد کړه خو زیاته کړه چې دوی په هر سیمه کې د بدامنۍ پیدا کوونکو پر ضد بي توفيره ګامونه اخلي. لیاقت شاهوانی وویل چې د ده په وینا حالات د تیرو دو کلونو پرتله سږ کال ښه شوي دي.
2019 کې د اکتوبر کې یو خپل پرایویټ چینل یو رپورټ راغلی چې د 2018 په مقابله کې په 2019 کې 53% لا ان اورډر سچويشن بهتر شوی دی. بیا شش کال چې دی د تیر کال په مقابله کې 73% تر هغه 50% لا ان اورډر سچويشن بهتر شوی دی. نو مجموعي طور چې دی چې کم صورتحال په بلوچستان کې د لا ان اورډر د سټریټ کرائم هندو ناغو صورتحال نه دی.
خو لیاقت شاهوانی ومنله چې په ځینو سیمو کې د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي خو د په وینا حکومت ورته جدي دی او د بدامنۍ جوړونکو پر ضد چټک ګامونه اخلي.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د صحت وزارت چارواکو ویلي په دې هیواد کې د کورونا وایرس درېمه څپه پیل شوې چې ورسره د ناروغانو مړ شمېر ورسره بلې په زیاتېدو دی. حکومتي ګوند تحریک انصاف ویلي خپل ټول سیاسي پروګرامونه ځنډولي او پر اپوزیشن هم غږ کوي چې له ولسی غونډو ډډه وکړي. خو د اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت په خپل د کورونا وایرس ناروغۍ مخنیوي ته او سنجیده نه دي. ډاکټران هم پر حکومت او اپوزیشن دواړو غږ کوي چې له ولسی غونډو ډډه او د کورونا وایرس مخنیوي چارو ته زیات پام وکړي. د سراج زهیر رپورټ ورو.
حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي په دې هیواد کې په درېمه څپه کې د کورونا مثبت کیسونه ورځ تر بله سیوا کیږي. نو په دې خاطر دوی ټول خپل سیاسي پروګرامونه ځنډولي. نو دوی اپوزیشن ګوندونو ته هم وایي چې د کووډ 19 ناروغۍ د مخنیوي په موخه خپل سیاسي پروګرامونه وځنډوي. د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدي د مارچ په 21 مشال ریډیو ته وایي
پاکستان تحریک انصاف حکومت په ټول ملک چکم سیاسی ایکٹیویٹیز ہو یا پروگرامات ہو اگر پاسپون کری دی پر ملکی چکم دا کرونا وائرس دا پیلاوے دو شر دا آت دا زل بیخی دیا تا شوی دا ہو دا اگر وجہ دا سو پی وائلیشن دی و عوام اللہ سپیشلی مگدہ ہے دا ہے تو کل دا سنگ حکمت کری دی چی دا سو پی باکی دا خیال ہو ساتی انہوں پیر زل گوندے کی مل پا دے کی کامیابی اسی لگو
دا پدا سی حال کی دا چی دا کرونا پا اڑا دا سرکاری وی پانی تر مخا پا پاکستان کی لدری ورز وراسی ہر ورز لدری وز د کرونا مثبت کیسونه ثبت کیږي او په دې هیواد کې د کرونا شرعه 8.5% ته رسیدلې او د خیبر پختونخوا حکومت د مارچ په 18 په پیښور مردان نوخار چارسدا سوات دیر او ملکن کې سمارټ لاکډاون یا ټولبن لګولې او ویلې دي په دې خارونه کې بدې تور او خالی په ورځ مکمل او په نورو ورځو کې به ماسخوتن 8 بجې دکانونه او نور کاروباري مرکزونه بند وي. د دې وړاندې پنجاب حکومت هم په ګوجرانوالا گجرات ملتان سیالکوٹ لاہور فیصل آباد او پینڈی کی سمارٹ لاک ڈاؤن یا ٹول بند لگولے. مشال ریڈیو چی دا حکومت پدی دریز باندی دا پاکستان پیپلز پارٹی دا سینیٹر بہرمن تنگی نو پختل نو آغوی کا حکومت پدی اڑا سنجیدگی وخائی او اپوزیشن گندونا پا اعتماد کی واخلی نو دوی بور سرا ودری گی
پاکستان کی پیپلز پارٹی او نور گندونا واری چکم وبا سرا مخ کریا یا دین تدارو کشی اغه د پارا د ملک وزیر اعظم لا یو قدم چټول پکار دی او داسې حالات سازگار جوړون دي چې اپوزیشن آن بورډ والی.
مشال ریډیو چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو په دې دریز باندې په اسلام آباد کې د سرکاري اسپیټال پیمز د کورونا د وارد مشر ډاکټر فضل ربی نو پختل نو هغه وی
دا وخت د کورونا درېمه چپه روانه ده او ډیر زیات خلک چې دي نو هغه د کورونا ښکار شو دي. کورونا بچ کېدو یو ذریعہ دا ده چې تاسو د غټ ګیدرینګ سي دي د غټي جلسې دي د هرې پارټي وی باغې باندې پابندي پکار ده. خو د بدقسمتۍ هر یو سیاسي جماعت چې دی هغه کورونا یو سیاسي ټول په تور باندې د خپل مخالف لپاره یوز کین نو دا استعمالول نه دی پکار، دا یو مرض دی او دا خوريږي او ورسره چې دین او ایسوپیس باندې عمل هم پکار دی.
د ذکر د تیر کال کله چې د مارچ په میاش کې په پاکستان کې کرونا راغله او بیا په جون جولای کې زیات شو، نو هغه وخت هم حکومت اپوزیشن ګوندونو ته ویلي وو چې خپل جلسي جلوسونه وزنډوي چې دا رنګ د کرونا مخه ونیول شي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم تر واکسینو لګولو وروسته هم په کورونا وایرس سخت شوی چې د خبري چارواکي په هیواد کې د عامه پوهاوي کمپاین زیاتولو ته مجبور کړی دي. دوی پر ولس غږ کړی چې د واکسینو پر اغیزمنتوب شک ونه کړي. چارواکو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره کارکوونکو ځینو ډاکټرانو مشال لړیو ته ویلي چې هر واکسین د خپل بشپړ اغیز خولو لپاره وخت ته ضرورت لري. دوی په خبره په وزیر اعظم عمران خان کې ځکه کورونا وایرس ښکاره شوی چې هغه اخیستو واکسینو لا خپل کار نه شروع کړی. دا چې د کورونا وایرس واکسین څنګه کار کوي او په څومره وخت کې یې اغیز مخې ته راځي، دا به د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې واورو.
د کورونا وایرس د واکسینو تر لګولو دوه ورځې وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې وایرس اخته شو. نوموړی د چین هغه ساینوفارم واکسین کړی و چې پر پاکستان سربیره د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم حکومتونو خپل وګړو ته لګول پیل کړی دي. تر دې وروسته پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو ځینو خلکو د کورونا واکسینو پر اغیزمنتیا شکونه ښودلي، خو د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې د عامې روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله وایي دا شکونه بې بنیاده دي. هغه د مارچ په 21مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان لخوا استعمالوونکي چینایي واکسین د خپل اغیز ښودلو لپاره وخت ته ضرورت لري، نو په ګټو یې شک کول نه دي پکار.
دا سوال لګیږي چې را عمران خان ته ویکسینو لګیدلو، ویکسین نه پس بیمار شو، نو دا خو جی لکه اصول دی چې یو ویکسین ولګي هغه ویکسین ته ټایم پکاري کنه، سر ټایم پس به هغه هغه مدافعتي سیستم دا سره ویخ کی چې هغه به دا انټی باډیز جوړي او مدافعت، او بیا چې کله دویم ډوز ولګي نو نه پس هغه انټی باډیز زیات جوړېدل شروع شي، نو د دې کې ټایم پکاري. دا هو هغه ته ولګیدل او په دویم ورځ باندې پوزېټیو راغو.
د چین د ساینوفارم ویکسین په دوو ډوزونو کې د ستنو په وهلو سره کیږي، دوهم هغه تر لومړی ستنې یو ورځې بعد لګیږي. په کوټه کې د کورونا وایرس مریضانو سره کارکوونکی ډاکټر شیرین خان وایي خلک باید د واکسینو اغیز خودو ته وخت ورکړي او ژر زړه توري نشي. هغه د واکسینو د اغیزمنتیا د دور تشریح کولو په ترڅ کې د مارچ په 21مه مشال ریډیو ته وویل
دا کووډ 19 یا د کورونا چې کوم واکسین لګیږي اکثره واکسین چې دی دا غد په ډوزه وي، یو په اول نن چې ولګی دی بیا به درې هفته بعد دویم ډوز لګیږي، نو مکمل مدافعت دا موږ پیدا کولای شو، ترلاسه کولای شو. نن چې ما واکسین ولګولې دا واکسین په نتیجه کې چې زما په بدن کې مدافعت پیدا کیږي دا کم از کم دوه هفته غواړي. په دوه هفتو کې مدافعت پیدا کېدل شروع شي او بیا چې دریم هفته زه دا دویم واکسین ولګوم د دغ په مدافعت کې نور هم اضافه وسی، نو انسان نور هم زیات محفوظ اسی.
دا واکسین دا اثر شروع کېدو د پاره یا د هغه کوم حفاظت انسان ترلاسه کوي دغه د پاره کم از کم دوه هفته پکار وي. دا ان امکان وی چې زه نن واکسین لګوم کده سي دوه درې ورځې لمخه به ما وایرس اخستی وي او دغه اثرات و شروع سي، چې اثرات شروع بیا انسان ټیسټ وکي نو هغه پوزټیو راسي. ته دغه مطلب هرگز نه دی چې دا واکسین چې دا ناکام اسو.
امریکا، جرمنی، برتانیا، چین، روس، سویټزرلند او هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړي چې د خپل وګړو ترڅنګ د نړۍ نورو هیوادونو ته حمله غلې دي. رویټرز خبری اژانس د امریکا او جرمنی کمپنیو شریکو جوړ کړو واکسینو فایزر د اغیز فیصدی 95 او د روسی سپوتنیک 15 واکسین 92% اغیزمن خودلې دي. د واکسینو د اغیز فیصدی په کلینیکونو کې پر خلکو د تجربې لمخې معلومیږي. په برتانیا کې د شمالي لندن د بیړنۍ او روغتیایي خدماتو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال چې په خپل هم د استرازینیکا واکسین لګولې دي وایي چې د هر واکسین اغیز د ویسمی د هوا حالت او د خلکو د بدني جوړښت پورې اړه لري. لکه برتانوي استرازینیکا واکسین د جنوبي افریقا په پرتله په اسرائیلو کې ډیر ګټور ثابت شوی. خسرو سنگروال د مارچ په 21مه مشال ریډیو ته وویل چې هر قسمه واکسین تر نه واکسین بهتر دی. نوموړی زیاتوي چې که د عمران خان په شان یو څوک تر واکسینو کولو سم دستي وروسته په کورونا اخته شي، معنا یې دا ده چې په هغه کې لا وار د مخه کورونا وایرس موجود و.
واکسینونه خو ډېر اغېزناک دي، ډېر ښه کار کوي. دا کوم واکسینونه شته؟ واکسینونه چې دي د واکسین د اخیستلو نه وروسته معنا دا نه ده چې اس کله تا کرونا وایرس باندې نه نسی کرونا وایرس دنه نسی مدد دا چې تا دومره د کرونا وایرس په وړاندې ساتي چې که حتی وایرس د اوم نسی نو د کووید 19 ناروغي هغه شدیده بڼه چې سړی د مرګ تر پولو رسي یا د آی سی یو ته رسي یا په روغتون کې وضع ډېره وخیمي د هغه مخنیوی کوي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې را پیدا او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو. د دې وایرس په اړه شمیرې ساتونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د مارچ په 21مه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس وهلو شمیر له 122 میلیونو اوښته دی. په دې کې د پاکستان څخه باندې 6 لک وګړي هم شامل دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
مشال رادیو د اوریدونکو د امریکا دفاع وزیر ویلی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره د لوید آسټن د خبره پرون کابل ته د خپل لومړي نایلان شوی سفر پر مهال خبريارانو ته کړي. نوموړي زیاته کړې افغانستان ته د سفر هدف دروان وضعیت جاج اغستل وو. تفصیل اسد الله لودین راکوي.
لوید آسټن د امریکایي ولسمشر جو بایدن د کابینې لمړنۍ غړی دی چې افغانستان ته سفر وکړ، هغه هیواد چې د دوی د تاریخ اوږده جګړه پکې روانه ده. دغه سفر داسې مهال تر سره شو چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مهلت ته 40 ورځې پاتې دي. له افغانستانه له بیرته روانېدلو مخکې ښاغلي آسټن له خبریالانو سره خبرو کې د ځواکونو د وتلو یا پاتې کېدو په اړه له تبصرې ډډه وکړه او ویې ویل دا پریکړه به جو بایدن کوي. نو موري ویلی د ښکارا د چې دغه هیواد کې د جګړې کاچا ډېر لوړه پاتې ده.
دا ښکارا د چې دغه هیواد کې د تاوتریخوالي کاچا ډېر لوړه پاتې شوی. موږ واقعا غواړو چې تاوتریخوالي کم شي. زما په فکر کدا کموالی راشي دا د ورښتینی ګټور ډیپلوماټیک کار لپاره شرایط ته لار پرانیزي.
افغانستان ته سفر مخکې بیا ښاغلی آسټن ویلی وو موږ غواړو چې د افغانستان جګړې ته با مسؤلیته پای ورکړو. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال هم نه وایي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې شوي او کنه، خو په خبره یې په روان تاوتریخوالي اندېښنه وښودل شوه.
په دې ملاقات کې دواړو لورو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو پر تاوتریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړله او د بایزت او پایدار سولې لپاره د افغانستان پر منستسوي اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې.
د کابل له سفر وروسته ښاغلی آسټن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان ته د غوږ نیولو او زده کړې لپاره تللی وو. د وړاندې لیکلي دا سفر ماته ډېر ګټور و. دا به په هغه ارزونه کې زما معلومات ډیر کړی چې دا مهال تر سره کیږي. تیر اونۍ بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن یو مرکه کې وویل د می میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو ایستل ورته سخت وي. بایدن له ان بی سی نیوز سره مرکه کې وویل که دوی له می میاشتې وروسته خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي د لنډې مودې لپاره به وي. د خبرو بیا د طالبانو غبرګون پارولی او ویلي دي امریکا باید د دوه د تړون لمخې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې خپل ټول ځواکونه وباسي، کنه دا واقعب پړه به یې په خپل غاړه وي. دا مهال د شمیرو لمخې د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 1000 سرتیري په افغانستان کې دیره دي. دوی افغان ځواکونو ته سلام مشورې او روزنه ورکوي او کله ناکله د طالبانو ضد عملیاتو کې هم برخه اخلي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا ای ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کې
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو په پیښور کې د ورځې دونی می بجې شوې د خبرونو لنډیز له احمد الله اورو.
د بنو په جاني خيلو کې د څلورو تنکي ځوانانو د وجنې پر ضد په یاد سیمه کې احتجاجي پرلت نن په دویم ورځ هم دوام لري. د سیمه خلکو او پولیسو په وینا د ځوانان شلو ورځې وړاندې د جاني خيلو نه لا درکشي ویل چې مړی د مارچ پر 28 هم په یاد سیمه کې اوموندل شو. د مظاهره ګډونوال له حکومت د هدفي وجنو د مخنیوي او د پیخي عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. خو د بنو پولیسو ویاند آصف حسن نن مشال ویډیو ته وویل چې د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړي او پلټنې روانې دي. په پاکستان کې کرونا وایرس ناروغي په تیرو 40 ساعتو کې شل کسان مړه کړي دي چې ورسره په دغه هیواد کې له وایرس د مړو شمیر 13,803 ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د کرونا وایرس ناروغي درېمه څپه راغلې ده. د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د دې هیواد شپږ سرحدي عسکر وژلي دي. د هرات والی عبدالوحید قطالی بیگا مشال ویډیو ته وویل چې دا پیښه د یک شنبه په مازیګر په رباط سنگي ولسوالۍ کې شوې ده. تر اوسه د چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره ده. لوید آسټن دا خبره د مارچ پر 28 کابل ته د خپل لومړني اعلان شوي سفر پر مهال خبریالانو ته کړې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له مشرتابه سره د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمینې برسلز ته رسیږي. د نوموړي دا سفر د ولسمشر جو بایدن د هغو هڅو برخه ده چې سیمه ییزې اړیکې ورغوي. او د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنائی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که امریکا او د هغوی اتحادیان غواړي چې ایران دې د 2015 کال تر اټومي تړون لاندې د ژمنو پوره کولو ته وګرځي نو دوی به خامخا ټول بندیزونه لري کول وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې تړون د بحالۍ اشاره ورکړې ده. خو د هغه اداره وایي چې ایران دې لومړی خپل اټومي ذمہواریو ته ژمنتیا وښایي.
مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس اوریدونکو 19 پروگرام قانوني لارې درته اورو. د خبرونه بوريوال کاکل جوړوي.
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال ریډیو نه ځ خبرونه اوري. زه بوريوال کاکړ مو د قربا په سر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې بنیادی انساني حقوقونه څه ته وایي او د پاکستان په آئین کې د دې ملک اوسیدونکو ته کوم بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شوی دي. پر دې به هم خبرې کوو چې د اساسي قانون یا آئین لمخې په ملک کې د میشتو خلکو ذمہواري څه دي. د دې پښتني جواب هم لټوو چې په بنیادی حقوقونو او ذمہواریو د ولس خبرول ذمہواری د ریاست او کنه ولس به په خپل هم په دې ځان پوهوي چې دوی پر ریاست څه حقوقونه لري او ریاست له دوی څه غوښتنې لري. د دې هر څاوریدو ته د خبرونې تر پایه را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو شایي په بیا بیا د بنیادی بشري یا انساني حقوقونو نوم اوریدلې. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې هم د ملک هر وګړي یا شهري ته یو شمیر بنیادی حقوقونه ورکړل شوی دي. قانون پو عبدالرحیم وزیر وای هر ملک یو آئین لري او هغه آئین د ولس او ریاست ترمنځ د دې تړون معنی لري چې ګواکې ریاست به د خپل وګړو حقوقونه خوندي ساتي او وګړي به آئین کې ورته ټاکل شوی ذمہواری پوره کوي.
آئین هغه شی دی چې مطلب د یو ملک یا ریاست او د چې کم خلق دی رایا ده دغه په منځ کې یو تړون دی او معاهده ده. نو په هغه آئین کې دننه بشري حقوق یو ځان ته یو چپټر دی. یو پوره کدې امریکای آئین وګوره کدې برتانیا وګوره کته د فرانس وګوره کته د ټولو ملکونو آئین وګوره نو په خپله بنیادی انساني حقوق یو ځان ته څنګه ده.
ایډوکیټ سمی اولا وای دا هغه حقونه دي چې دا یو انسان له زیږیدنې سره سم هغه ته حاصل وي او دا د ټولو انسانانو لپاره برابر وي.
بنیادی بشری حقوقونه یا د ته چې منګه په عام ژبه کې بنیادی انساني حقوقونه ویل شو، دا هغه حقوقونه دي چې کوم د یو انسان سره لکه مطلب انهریټیډ پیدایشي هغه حقوقونه چې کوم یو انسان ته حاصل دي او په دې بنیاد ورته حاصل دي چې هغه کس چې کوم یو انسان دي. نو چونکه د دې الفاظو نم دا واضحېږي چې دا هغه حقوق دي چې یو انسان ته په دې وجه حاصل دي چې هغه د انسانانو د کمیونټي سره تعلق ساتي یا د انسان د معاشري سره تعلق ساتي. او دویم د دې وضاحت کو زده حکم چې دا هغه قسم حقوق دي څنګه چې د یو انسان مختلف اعضاء لکه سترګه، دارنګ غوږ، لاس دا د انسان د وجود سره تړلي دي. نو په دې قسمه دا بنیادی بشري حقوق چې کوم دي دا هم د انسان د وجود سره تړلي دي، دا د انسان د وجود نه جدا کېدای نشي.
ایډوکیټ سمی اولا د بنیادی بشري حقوقو بیلګې یا مثالونه داسې وړاندې کوي
لکه بنیادی انساني حقوق چې کوم دي دا غي د ټول نړۍ به حق چې کوم دی یو انسان دی هغه تمنګ د عین په جبه کې زمونږ لیکلې شي رائټ ټو لایف د ژوند حق چې انسان ته د ژوند حق حاصل دی. به دا غینه بعد چې کوم دی انسان ته د روزګار حق حاصل دی، انسان ته د معاشرتي ژوند حق حاصل دی، انسان ته په معاشره کې د اسوسییشن چې ویل شي ګروپ یو تنظیم سازي حق حاصل دی، انسان ته د روزګار حق حاصل دی. درنګ انسان ته چې کوم یي مختلف قسمه حقوق دي چې زمونږ د آئین تقریبا د آرټیکل 897 تر آرټیکل 29 پورې دا وی کور کړی دي چې هغه کې د تعلیم حق دی، هغه کې روغ صحت حق دی، هغه کې چې کوم دی د پرایویسی حق دی چې کوم د انسان یو پرایویسی دی، هغه کې د انسان د آزاد حرکت حق دی لکه انسان یو ځینې په ځینې تدې شي، هغه کې د انسان د پېښې حق دی چې انسان یو پېښه اختیارول شي کومه پېښه چې کومه هغه غواړي چې هغه د قانون په چوکاټ کې نه نه وي، هغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه څه عقیده نظریه ولري، هغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه د خپل ملک د حالات واقعیتونه هغه ته پوره معلومات ورکړي شي، هغه انسان
ته دا حق دی چې هغه د خپل اظهار رائے ازادي کولای شي. ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر وای د پاکستان د دری او ایم کال په آئین کې شاوخوا شل شکونه یا آرټیکلونه د بشري حقوقو په اړه دي.
بنیادی انسانی حقوق په دې پاکستان کمرش کمل کې ژوند کوو، نو په دې کې دا آرټیکل اتم نه رواني ساده اتوشتم آرټیکل پورې، نو په دې کې دا د بشري حقوق سره دا آرټیکل دي، نو په دې کې مختلف آرټیکل دي چې په دې کې تاسو ته مطلب د ساسو د ژوند ضمانت درکوي چې ژوند به تاسو نه بغیر د یو آئینی او قانوني لارې بغیر ماورای عدالت تاسو نه څوک د ژوند حق نشي اخستلای. تاسو که فرض کا په یو ځای کې چرته تاسو خلاف چا کیس وکړو ریاست وکړو یا بل کس وکړو او تاسو ته چې کومه دا عدالت کې یو مکمل ویژي وکیل دلیل اپیل تبا یو فیر ٹرائل یو دام تا یو حق حاصل دی کنه. او د دین علاوه دا دی چې مطلب تشرته بزنس کوي د ملک په دې ملک کې چې تا ته شناختی کا شناخت درکړې شناختی کارت یې درکړې دی پاسپورټ یې در سره دی ته دغه ملک شهري ته دې ملک په کوم ګوټ کې هم چې ته بزنس کوي که څوک رېړې یو دا لاس والا رېړې لګوي که څوک دکان لګوي یا دا د څه بل د شکار وي، نو دې هغه آزاد دی چې په کوم ملک کې دای خپل یو کاروبار وکړي د خپل خوشې خپل بل بچو ته روزي وګټي.
د پاکستانی آئین د بشری حقوقو په برخه کې تر ټولو لومړی دا ژمنه سوې ده چې ریاست به د وګړو سلامتیا باوري کوي. ایډوکیټ سمی اولا د آئین د آرټیکل داسې تشریح کوي.
دا زمونږ د آئین د آرټیکل 9 لاندې کور کیږي او آرټیکل 9 چې کومي هغه د دوه شیزونو ضمانت ورکوي چې یو بد انسان ژوند چې کومي محفوظي او دویم بد هغه ازادي محفوظه وي. دا نو د ژوند چې کوم مقصد دی مطلب دی دا وخت تر وخت سره چې کومي د دې مطلب او مقصد واضح کیږي او مزید په هغه کې وسعت پیدا کیږي. په ساده الفاظو کې خود یو انسان چې کوم ژوندګي دا د هغه تحفظ چې کومي د ریاست مواری کې د شي خو موجوده وختونو کې د دې اغه تشریع چې کومه د ماته ست څنګه ویلې چې وخت په وخت سره په دې کې د وسی او یا وسعت پیدا کیږي. لکه زه به یو مثال تاسو ته درکمه، د پاکستان په سپریم کورټ کې یو کیس فایل شو په 1994 کې رپورټډ دی لکه پی ایل ڈی 1994 سپریم کورټ تقریبا 693
له نموري مې پوښتل چې یو عام وګړی به د ژوند په حق څنګه پوهیدای شي، یعنی د پاکستان آئین تر کومه حده د یو وګړي د ژوند خوندي کولو ضمانت ورکوي؟
نو د دې ټول د ژوند حق چې کوم دی، د دې تحفظ نه مطلب دا دی چې د ریاست د ذمہواری ده چې انسان ته د ژوند تیرولو لپاره هغه برابر زمينه چې کومه هغه مطلب انوایرمنت یا ماحول چې دی هغه برابر وساتل شي، او په دې معنی هیڅ قسمه مطلب د بهر نه چې کومه صدا سي تجاوز ونه کړی شي. نو د یو عام انسان لپاره د ژوند حق ما جنګلول د لپاره بنیادی خبره ده چې ژوند صرف د روح او د وجود هغه رشته قائم ساتلونه نه ده د آئین لاندې، بلکې د ژوند مطلب دا دی چې د انسان هغه بنیادی چې کوم ضرورتونه دي لکه تاسو چې ما څنګه وضاحت وکړ چې آرټیکل 9 زموږ د کانسټیټیوشن چې کوم دی اگر دې خبره وضاحت کړي باغه کې د دوال پاس کور کړی دي چې یو لایف دی او لیبرټی دی، زندگی ده او ازادي ده، او دا دواړه ډېر وسیع مفهوم لري، مطلب د زندگی مفهوم هم ډیر وسعت لري او د ازادۍ مفهوم هم ډیر وسعت لري.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای د پاکستانی آئین په دې آرټیکل کې یوازې د انسان د ژوند خوندیتوب خبره نه ده، بلکې په دې کې د هر هغه څه د حفاظت ژمنه یا وعده سوی ده چې د یو انسان له ژوند سره تړلې دي.
آئین کې بالکل دا ویل شوی دی آرټیکل 9 یا ماده 9 چې کومه ده سکیورټی اف پرسن، یعنی د شخص چې کومه سلامتی ده. نو شخص زمونږ د پښتو کې د شخص چې کومه معنی کوو په انګریزي کې د دې معنی ده نه ده، ځکه چې په قانون کې پرسن په پرسن کې بیا لایف هم رالی، لایف هم راځي مطلب ژوند هم راځي، او د ژوند سره تړلې مال هم راغی، د ژوند سره تړلې عزت هم راغی، د ژوند سره تړلې هر ازادی، دا ټول سیزونه چې دی دا بیا ټول په پرسن یا شخص فرد کې راغلل.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای په آئین کې تر نور څوډان دی د انسان د سلامتیه ژمنه له همدې کبل سوي دا چې د انسان ژوند تر نور څ ډیر ارزښت لرونکی او قیمتي دی.
نو دا د ریاست په ټولو ناول ذمہواری ده، ځکه چې کدار ریاستونه دي او که دنیا په مختوم را ادارې جوړ شوې دي، د دې په ټولو ناولنۍ مقصد دا دی چې د انسان ژوند چې دی هغه په د معیار طرف ته بوزي، هغه مطلب سستینبلټی پکې راولي، هغه قائم او دائم وساتي او ښه طرف ته بوزي. نو دا بنیادی د ریاست د وجود وجه هم دغه ده.
ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په آئین کې د انساني ژوند د خوندیتوب لپاره د ورکړل سوی ضمانت پاړه وایي چې کچيري یو کس جرم کړی وي هم نو هغه ته به سزا عدالت ټاکي. دی وایي لا یو فرد څخه د ژوند حق اخیستل یعنی وژلو حق نه یو کس لري او نه هم د ملک کومه اداره لري.
هغه ژوند د دنه یو نه یو فرد وای دا خصه شي نه ریاست خصه شي نه د ریاست یو اداره، هغه ک پولیس ته هغه ک بل کما یو مقتدره اداره ده، د یو کس باندې بي ځای څوک لاس نشي اچولای تر دې پورې چې مطلب لکه د لسم نمبر پسې آرټیکل چې کوم دی نو اب یې دا وایي چې سیف ګارډ از ټو اریسټ اینڈ ډیټنشن، لکه یو سړی کته اریسټ کوي هم یو سړی کته نشي هم په دې باندې یو الزام دی. هغه طریقہ کار دا دی چې هغه هم ته په غیر قانوني طریقہ کار باندې نشي اریسټ کولای، د د کور د ټکری د کور چار دیواری د دې شایونو په قانون کې ډیر زیات تقدس دی، دی غیر فرد واحد به د دې شی هم ډیر زیات خیال ساتي.
ایڈوکیټ سمی الله وای په آئین کې د ریاست او ولس دواړو لپاره د حقونو او ذمہواریو چوکاټ یا حد ټاکل شوی دی. د ده په وینا لکه څنګه چې پر ریاست لازمه ده چې ولس ته حقونه ورکړي او د هغوی ساتنه وکړي، همداسې ولس دې ته تړل شوی دی چې د ریاست لپاره به خپلې آئینی ذمہواری پوره کوي.
آئین دا ذمہواری پر ریاست باندې اړول دا چې هغه به چې امید شهري سره د قانون نماورات سلوک نه کوي، خو د دې سره سره آرټیکل 5 چې د زمنګر آئین هغه د شهري نه دوه چیزونه غواړي. اولنې خبره خدا غواړي چې هغه به د ریاست سره وفاداری، او دویمه خبره دا ده چې هغه به د ریاست چې کوم قوانين دي او د ریاست آئین دي، نو د دې دواړو ته به دا تابعداري به کې، مطلب د ریاست قانون او د ریاست آئین به مني. نو د شهري بنیادی ذمہواریانو کې دا راځي چې هغه د ملک سره وفادار اوسيږي او ورسره ورسره د ملک د آئین او د قانون احترام هم وکړي. دا زمنګ د آئین چې کوم آرټیکل 5 دی دا غي لاندې زمنګ د ملک د یو شهري د هر قسم شهري چې هغه کم ځای کې موسیږي، د کم علاقې سره تعلق ساتي، د کم نسل سره زبان سره تعلق ساتي، دا هغه د ذمہواری ده چې هغه د آئین او د قانون احترام شي، دا وساتي او د خپل ملک سره وفاداری وښایي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای که څه هم دا د ریاست ذمہواری ده چې ولس به په بنیادی بشري حقوقو او ذمہواریو خبروي، خود د پوینا ولست هم پکار دی چې په خپل حق او ذمہواریو د ځان خبرولو لپاره هلې ځلې وکړي.
د بشري حقوقو نړیواله مساعده چې اعلامیه چې کومه ده پاغې کې درشمه ماده چې کومه ده پاغې کې دا خبره شوې ده واضحه چې هر ملک هر ممبر سټیټ با د دې اعلامیه د تشهیر او تبلیغ لپاره په خپل نصاب کې مراولي، او په هر هغه ځای کې به ځوانندوي چلته خلکو ته پته ولګي او خلک د دین زده کړه وکي. نو د دین دا پته ولګي دا چې په ټولو ناول د ریاست ذمہواری ده چې ریاست به خپل خلک قوانینو نه خبروي. که یو کس وایي چې یاره ماته خو پته نه وه چې دا جرم دی او که نه دی، زما دا حق دی او که نه دی، دا څه د بانه نه ده، مطلب هر یو کس به کوشش کوي، خو تر ټولو د اول چې کم دی د ریاست ذمہواری ده.
اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د ولس د بنیادی بشري حقوقو او د هغوی د ذمہواریو په اړه د قانون پوهانو خبري واوریدې. په دې خبرونه کې مو زیات پام دې ته کړی و چې په آئین او قانون کې د وګړي د ژوند او مال خوندیتوب یا سلامتۍ په اړه څه ضمانت ورکړل شوی دی. له دې سره د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. په بل خبرونه کې به پر دې له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په آئین کې د یو فرد د نیولو او نظربند کولو طریقې کار څه دی. که چیرې له یو فرد سره د نیول کېدو او نظربندۍ پر مهال له آئین سره سم چلند نه کیږي، نو هغه کومې قانوني لارې خپلولی سي؟ تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
مشال رادیو اوریدونکو، اوس د رڼا پر لور خبرونه. د دې ونې په پروګرام کې په جنوبی وزیرستان کې د جنکو د تعلیم پر مسلو خبرې شوې دي. د پروګرام انیسا اجمل جوړوي.
اوریدونکو، د رڼا پر لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې په جنوبی وزیرستان کې د جنکو د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کوو. اوریدونکو، په جنوبی وزیرستان کې د 2009 کال پوځي عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي وو، او هغه وایي چې په سیمه کې د نامنۍ او کډوالۍ ژوند یې د ماشومانو تعلیم اغېزمن کړی وو. خو اوس باید حکومت د نورو ماشومانو د تعلیم نه خرابېدو لپاره هلې ځلې پیل کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په یو رپورټ کې ویلي چې په قبایلي سیلو کې شاوخوا 1440 سکولونه وران کړل شوي وو چې پکې 130 د جنکو. د رپورت له مخې په جنوبی وزیرستان کې بیا وسلوالو تقریبا 40 سکولونه ړنګ کړي وو. د دې ضلع د تعلیم محکمې یوې چارواکې نور خدیجې مشال ریډیو ته ویلي چې په جنوبی وزیرستان کې د جنکو 10 های سکولونه، 40 میډل، 150 پرایمری سکولونه او 6 انډستریل هوم سینټر سکولونه دي. هغه زیاتوي په دې سله کې بیا د جینکو پینځاو یا کمیونټی سکولونه هم شته.
د شپږ چې کوم دي کنه دغه د انډستریال هوم سنټر ورته د شهدا کشیدا کاری دغه نور شیان دغه وی پکې پاتین سره سره کشیدا وغیرہ دا شیان مشمانه تخیل شي چې کوم اپګریډیشن روان دي غاده پرایمری نه میډل میډل ټو های شول صحیح دي ځکه چې ضرورت مطابق دي هغه چې کوم د دې سایت سره دغه لدا مکینې ده د لګ د سدا چې سیزن مایګریشن وشي چې 90% آبادی ټول راشي دغه تا دا نور چې کوم ډیسټریکټ دی دیتا دا موږ له شکور مې سره کوم شو سکولونه غوښته ډیسټر شي سیزن مایګریشن پوجا.
په جنوبی وزیرستان کې خبریال گوهر محسود بیا وایي چې په دې ضلعه کې تعلیمي ادارې تر ټولو زیاتې په واڼه کې دي. نوموړي زیاته کړه چې په جنوبی وزیرستان کې اوس هم ډېر سکولونه غیر فعال دي او په یو شمېرو کې د بیا ودانې کارونه هم ندي شوي.
دا کم ځای کې ډېر زیات د جنکو د تعلیم مسائل دي او مشکلات دي. نو په جنوبی وزیرستان کې په محسود خبرې کوي چې سونه هم اپریشنونه شوي دي، هغه کې کم سکولونه وران شوي دي، هغه وران سکولونه تر اوسه پورې آباد کړي شوی نه دي. هلته صرف او صرف چې تعلیمي ادارې جوړې شوي دي په هغه کې بزده وایم چې 90% 95% چې کم د سیکورټي فورسز تعلیمي ادارې دي لکه آرمی پبلک سکول شلو، کیډیټ کالج شلو، یا داسې نور چې کم د پاک فوج په زیر انتظام باندې چلیږي، هغه ادارې په بهتر انداز کې جوړې شوي دي. خو په هغه کې د جنکو تعلیم بیا هم ډېر کم دی. جنوبي وزیرستان کې لدا وګوره، مکین وګوره، شوال ایریا وګوره، د کانی ګورم وګوره، بدر وګوره، دا ټول اخه علاقې دي چې ډېر زیاتې ګنجان آباد علاقې دي. هلته ډېر زیات خلک پکې آباد دي خو د جنکو تعلیم پکې په نظر نه راځي. دا چې کمی علاقې نمونه مې درته واخیستل دا بنیادی هغه علاقې دي چې په هغه کې هلته اول خو سکولونه جوړ شوي نه دي چې کم د ترخګرۍ په جنگ کې وران شوي دي، او کچر ته یو نیم دوباره جوړ شوي دي. په هغه کې ډېر خلکو دا سکولونه پټ ساتلي دي چې چاته پته ونه لګي. هغه د ذاتی ایسټ په تور باندې استعمالوي، د حجرې په تور باندې، د مهمان خانې، د سکول هلته چې کم انتظام وي، چې کم ټیچرز دي، هغه هم بانه هم ورته جوړه ده چې سیکیورټي مسله ده.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو رحمت شاه وای چې په لور په خپل سیمه کې تعلیم کول غواړي، خو د سکول د نشټوالي لوجه بلې سیمه ته استول ده. هغه زیاتوي د کډوالۍ ژوند تیر بل وروستو د جنوبی وزیرستان د خلکو په سوچ کې د جنکو د تعلیم په اړه مثبت بدلون راغلی دی او خلک په خپلو بچو تعلیم کول غواړي، خو باید حکومت دې اړخ ته پام وکړي.
او زما په خپل باندې یو بچی دا چې زمون په کلی کې او سکول الته نشته دی، زمې څنګه د چا سره الته وو اوسېږي، مقصد دا چې الته سبق به وایي. زمون کلی کوټکی خو لکه مونږ علاقه دا ونه علاقه کوټکی دسته کنه چې مونږ کله ها زمونږ خلک د وزیرستان دا درنایي طرف ته څوک نه دی آئی چې زمون په کوټکی کې یو ایریا دا غنیرای ورته وایي په دې کې ډېر آبادی ده، دلته سکول پکې نشته، او په نوې کچ کې د جنکې سکول نشته، او داسې نورې علاقې ښه شوال ماکین بلځای دا کې به ډېر کلی دی چې سکولونه بنوي، خو چې سکولونه ساغه بنوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم پوخانی وزیر اکبر ایوب د 2000 کال په جنوري کې د 500 قبایلی ضلعو په سلور اتیا سکولونو کې په 2022 خالی څوکیو د نوو استادانو ټاکلو اعلان کړی وو، چې د جنوبی وزیرستان لپاره پکې د 520 استادانو خبره شوې وه. د دې سیمې اوسیدونکو وایي چې هلته اوس هم د استادانو ډیره کمی ده. په جنوبی وزیرستان کې د تعلیم مبارزه او خبریاله رضیه محسود وای چې په دې سیمو کې ډېرې میندې او پلرونه په خپلو ماشومانو سبقونه ویل غواړي، خو د سکولونو د غیر فعال کېدو د خزینه استادانو د کمی له وجې خپلې لوڼه سکولونو ته نه لیږي.
چې اوس لکه د اپریشن نه بعد کنه آرمی ها د سکولونه چې کوم دي کنه ډېر زیاتې تعمیر په هغه کې د ډېره لکه برخه اخیستې وه، او مسله دا ده چې نان فنکشنل دي. لکه سکولونه کې ایس مسله هم نشته دی. الته زه دلته غته تلو د سراروغه جنوب وزیرستان کې یو تحصیل دی کنه سراروغه، الته کې میډل سکولو نو وخت ته چلارم انتهایی هر قسم سهولیات وي پکې، هر شی وي، خو سکول سټاف نو پکې الته جنا کوي دا ګیله وکړه چې مونږ ته لکه میل سټاف نو موږ سبق نشي ویلو کنه. لکه اکثر خلک وایي چې دا وزیرستان خلک چې دای د جنا کوم نه سبق نه وایي، زه وایي چې دا غلطه خبره ده. زمونږ خلک سبق وایي دغه اهمیت باندې مو پوهیږي کنه چې لکه دا ضروری ده. الته مسله دا ده چې الته کوم سکولونه دي اخ کې سټاف نشته، نان فنکشنل دي، سہولت نشته، خلک دلته لکه ریای خان تا ټانګ تا پیښور تا دغه ځای ته دومره وستی نه وي چې دغه ځای ته دی دلار شي الته اوسېږي. داسې چا ملای دی هغه هم لږ لکه ښه دی، سکول جن کوي سکولونه چې دي لږ حالات لږ شانتې ښه دي. الته هم لکه داسې چې ټیچرانې ډیوټیانې نه کوي کنه، ډیر زیات درنې ورکړلې چې نه کوي، پخپله بال راووتلې بینر یې لاخستی وي چې هم سکول مې استان یا گھر میں مجھے دا وای کنا لکه اوس د ټیچرانی چې دی کنا پدخ کې کا انکوایری وشي کنا پدخ کې اکثریت اګه سانی اخستی دی چې اګه سکول سبا کوم نه دی ویلې، بل نوم پته نه ورته لګی چې زب زمان نوم څنګه لیکل شي څنګه دی کنا ټول انګوټه چاپ دی.
خو په جنوبی وزیرستان کې د تعلیم محکمې یوې چارواکي نور خدیجې دا تورونه رد کړل چې ګوا کې ځینې استادانې صرف تنخواه اخلي او ډیوټیانې نه کوي. هغه وایي د جنوبی وزیرستان د جنکو په سکولونو کې د سهولتونو لپاره معلومات راغونډ کړي دي، خو په دې ضلعه کې د جنکو په لسو های سکولونو کې یوازې د سکول یوه هیډ ماسټر ده او په نورو کې نشته. نور خدیجه سیاتوی
نا شکر اوس وګورم ته ماما اوس له موږ په کوم کار لګیو بیسیک فیسیلیټی پرووایډ کولو لپاره موږ ډیټا تیار کړی دا کمی اثر شي موږ سره د 17 ولا پښتنو سره های سکول له کوم سره 10 های سکولونه دي کنه دیشه صرف موږ سره یو 17 ولا بندا نو رټول ترانسفر شي پروموټر شي لاړ شي دی لکه اوس های سکولونه خو لکه اوس مکین علاقے شي یو های سکول د پخې باندې خو چلو شتا دا کنه یو 17 ولا افغان های سکول شلو دا ډیر مین سکول دی چرملای هند ایوی انرولمنت دا سکول ولا ته ته مطلب 17 ولا نشته په چې هډ ټیچر نه وی کنه یا پرنسپل نه وی خو هغه سکول دا ډیر راکې شي کنه هډ کې شو.
د 2012 کال د اگست په شلمه د جنوبی وزیرستان د وانا په ډبکوټ کلی کې وسلوالو د جنکو یو لوی سکول په 54 توکو والوزو. په دې پیښه کې چاته ځاني زیان نه رسیدلې، خو د سکول ودانی په مکمله توګه ړنګه شوې وه. گوهر محسود وای پوخا په جنوبی وزیرستان کې خصوصا پوره حقونه ورکول کېدل، خو له وخت ریدو سره او د سخت دریځې له وجې د خلکو د خصوصو د پرمختګ په اړه سوچ بدل شو.
یقینا التک د جنکو تعلیم کم وو یدی، نو ممکن ده چې داغي وجوهات سکلچر هم وي، خو چونکی التا یو ماحول نو و جوړ کړي شوی د جنکو حواله سره اکثر زمونږ د جنوبی وزیرستان حواله سره دا خبره مشهوره ده چې التا خلق په زنانو باندې په خزو باندې ډیر زیاتوب کوي. زبدا وایم چې زمونږه چې کم اصل کلچر دی یا حقیقت کې زمونږ کم روایت پاتې شوې دي، باغې کې خزه ته ډیره زیاته ازادي ملو شوې و. خزا او خاوند با په یو ځای باندې روانو، مزکه ته پټی ته جوار به کرل، او دنه علاوه کا غم خادی بوانو په دې کې بد دوی د برابرۍ په ستا باندې شرکت وسره. خو چونکه دا جهاد چې کله زمونږ په معاشره کې راغی یا زمونږ په علاقو کې دا ترخګری ورته و، یا دا د ټوپ بورکه زمونږ وخزه ته په سرونو باندې ورکی خودله، او دا سیزونه زمونږ د جنوبی وزیرستان د کلتور حصہ نه و. په زبردستی باندې د بهر نه سیزونه راوستي وو چې هغه په بنیاد باندې زمونږ خزه پرده چې و هغه اکستریم تر ته ورسوله.
د تعلیم مبارزه رضیه محسود بیا وايي د جنکو د تعلیمي شری زیاتولو لپاره خلکو ته د پوهاوی ورکولو ډیر ضرورت دی. هغه وايي باید د لړکی دینی عالمان او حکومتي ادارې خپل رول تر سره کړي.
فیمل ایجوکیشن لپاره خو اول اویرنس پر کار دی کنه، چې اویرنس هم شي الته خلکو کې چې دا ډیر زیات ضروری دی کنه. زموږ خلکو داسې چې مذهبي چې یو عالم یا یو مولا ته خبره ورته وکړي کنه چې فیمل ایجوکیشن ډیر ښه دی، نو هغه بیا په زړه باندې خبره لیا هم لګي کنه. رونه ته چې څوک ستالیم د جاب د پروايي چې بس دا خزه به بیا جاب کوي، دا یو پوهه ده کنه.
د پاکستان تحریک انصاف ګوندوای تعلیم او د ځوانانو پرمختیاي په لومړیتوبونه کې ده. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي نصیر مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې د سکولونو د فعالولو ترڅنګ د خسینه استادانو د برتیانو لپاره منصوبې پیل کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې د جنکو د سکولونو جوړول لپاره هم وړاندیزونه ورکړي او هیله ده چې شاوخوا 90 سکولونه ډیر زر جوړ شي.
د سیار دی وجنا مطلب من پسند خلکو د سکولونو ملاوي دل چې کله زموږ حکومت راغلی دی موږ دا سکولونو مو چې د شلو کالو نه جوړ شوی او هغه کې اسنیز نه وی کلیر شوی. موږ چې راغلو تقریبا د شپږو میاشتې کېږي تقریبا 1525 اسنیز کلیر شولې تقریبا پکې 2.5 کلاس فور دی او 2.5 کمیونل سکول چې کم دی هغه د فیمل چې څومره ایجوکیشن دی پکې لکه ټیچرانې واپس ریګولرایز کړلې. نو موږ اوس په لګیا یو چې کم سکولونه ایگزیسټینګ سکولونه دي او خاص کر مین سکولونه چې کم دي کنه موږ اول سټارټ دغه نه خاصه دی دغه د فعالولو لپاره پاکستان تحریک انصاف او خیبر پختونخوا ګورنمنټ چې کم دی یو دغه اقدام دا خاصه دی چې پی ټی سي پیرنټ ټیچر کونسل بیس باندې اوس به سکولونه واپس فعال کیږي. نو هر هغه سکول به اپګریډ کیږي چې کم سکول فعال وي هر هغه سکول د فنډ ملایوي کی چې کم سکول به فعال چې کم سکولونه خالی وي کم سکولونه کې تعلیم نه وي هغه سکولونه به چې کم د حکومت پالیسی ده هغه مطابق به کېدی شي هغه کینسل هم شي هغه نوکریانې به همتره کینسل شي. تقریبا په دا لیټسټ غه کې تقریبا مونږ 16 17 دې کال لپاره نوي سکولونه مونږ